یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د طالبانو لنډمهاله حکومت د دوی د خپلمنځي اختلافاتو پایله ګڼي.
موږ ګورو چې ټول ګډونه حکومت د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو له امله جوړ نه شو.
د کابل هوایي ډګر د ورځې لخوا ټولو پروازونو ته چمتو شوی. طالبان د امنیت ډاډ هم ورکوي.
د هوایي میدان امنیت خو سل په سلو کې تامین د ستونزه نشته او تصفیان خراب وغه هم جوړ شوي تر ډېره حده.
یو شمیر افغانان وایي د سرخان کې یې ډوډۍ کمه شوې.
نه وړه اخیستلی شو، نه غوړي اخیستلی شو، هیڅ هم نشته. د الله دلبار ته ناست یو. درې وختو ډوډۍ دوه وختو نه راوړې ده.
دویمه نیمایي کې درته اونیز بحث لرو. د پخوانیو څارنوالانو او قاضیانو په خوندیتوب خبرې پکې کوو. هیله ده ملتیا مو وکړئ. د خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. دی او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو، خو په پیل کې خبرونه اورو. سالم احمد سالی چمتو کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان مشر کابل ته تللی. د روسیې واکمن ګوند وایي د پارلماني ټاکنو ډېرې رایې یې ګټلې دي. په اسپانیا کې اورشیندنې یا آتشفشان ځینې سیمې لاندې کړي. راپورونه وایي د روغتیا نړیوال سازمان عمومي مشر نن سهار کابل ته تللی چې د روغتیایي ادارو د تمویل په اړه له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. تدروم ادهانوم ګبرییسوس په داسل کې کابل ته ځي چې د اګست پر 15مه پر کابل هم د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته په دغه هیواد کې د بشري بحران په اړه اندېښنې زیاتې سوي دي. د طالبانو فرهنګي کمیسیون ویلي چې ګبرییسوس به د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند، د هغه له مرستیال ملا عبدالغنی برادر او نورو طالب چارواکو سره خبري وکړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې نږدې 10 میلیونه ماشومان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان نن په یو ټویټ کې ویلي په افغانستان کې د ماشومانو او ښځو تر څنګ د درېدو لپاره هیڅکله دومره عاجله اړتیا نه وه پیښه سوې. تېره دوشنبه د سویس په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب په یو نړیوال کانفرنس کې مرستندوی هیوادونو له افغانستان سره د څه باندې یو میلیارد ډالرو مالی مرستې ژمنه وکړه. ټاکل شوې دغه مرستې طالبانو ته نه ورکول کېږي، بلکې د نړیوالو ادارو خوابه لګول کیږي. د کابل نړیوال هوایي ډګر د قطر د هوایي شرکت څلرمه چارتر الوتنه پرون یک شنبه تر سره سوه چې له 213 زیات کسان یې هغه هیواد ته ولېږدول. د قطر د بهرنیو چارو مرستیال وزیر لولوا راشد الخاطر په یو ټویټ کې ویلي چې له کابل استول سوو کې د افغانانو په ګډون امریکایي او د اروپایي ټولنې ادبا شامل دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې یو بل قطري چارواکي ویلي په دغه الوتنه کې 216 دیشتنه دوحې ته ولېږدول سول، چې د اګست یو درشمه چې په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو متحدانو پوځي ماموریت پای ته ورسېد تر ټولو زیات کسان دي چې په یو الوتنه کې د کابل له هوایي ډګره ایستل کیږي. د افغان جنو د روباتیک ټیم څلورو غړیو پرون د مکسیکو په پلازمینه مکسیکو سیټي کې د بایسکل ځغلولو په هغه ننداره کې ګډون وکړ چې د ښځو لخوا دوی ته د هرکلی لپاره تنظیم سوې وه. د بایسکل ځغلولو په دغه ننداره کې چې مکسیکو تاسو ته غاړه درکوي په نوم جوړه سوې وه، ځینو نورو ښځو هم ګډون کړی و او دوی د مکسیکو سیټي په مرکزي برخه کې د انقلاب تر یادګاري څلی پوري د بایسکل ځغلولو په دې ننداره کې برخه واخیسته. د هرات د نجونو د روباتیک ټیم 15 غړي د تېرې میاشتې په وروستیو کې طالبانو لخوا د کابل تر نیول کېدو وروسته مکسیکو ته ولاړې او د هغې هیواد چارواکو یې هرکلی وکړ. د افغان جنو د روباتیک ټیم په 2012 میلادي کال کې د روباتیک په نړیوالو سیالیو کې ګډون کړی و او یوه ځانګړې جایزه یې ترلاسه کړې وه. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ننګرهار کې د تیرو دوو ورځو د خونړیو حملو مسؤلیت پر غاړه واخیست. په دغو حملو کې چې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د شنبې او یکشنبې په ورځو وسوې، د طالبانو موټر په نښه سوي وو. د شنبې په ورځ په دریو جلا چاودنو کې د طالبانو موټر په نښه سوي چې لږ تر لږه دوه تنه پکې وژل سوي او شاوخوا شل تنه ټپیان سوي وو. پرون یکشنبه هم د طالبانو پر یوه موټر چاودنه وسوه چې د یو ماشوم په ګډون لږ تر لږه 15 تنه پکې ووژل سول او ځینې نور ټپیان سول. د اماق په نوم ویبپاڼه کې چې د داعش یوه تبلیغاتی پانه گنل کیږي. د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په دوو بیانونو کې د دوړو ورځو د چاودنو مسولیت منلای دی. د متحد روسیې ګوند چې کرملین ملاتړ کوي نن سهار د روسیې د پارلماني شاکونو دوه پر درېمه برخه رایو د ګټولو ادعا وکړه. د روسیې د دوما یا د ولسي جرګې لپاره د درې ورځنیو انتخاباتو د نږدې په سلو کې یو بیا شمیرل سویو رایو نتیجې ښیي چې متحد روسیې چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یې د خواهی ملاتړ کېږي څه کم 50% رایې ګټلی دي. د روسیې د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون د شمیرو له مخې د متحد روسیې نږدې سیال یې کمونیست ګوند په سلو کې شاوخوا 21 او ملتپال د لیبرال دیموکراتیک ګوند په سولو کې څه کم 8 رایې ګټلې دي. د روسیې د کمونیست ګوند مشر گینادی زیاګوف پرون په مسکو کې د خپلې رایې تر کارونې وروسته وویل:
ټولو پریکړه کوونکو ته وایم چې ناغېړي ما کوئ، شمیرې له ځانه ما جوړوئ، زموږ رایې مغلا کوئ، په صداقت یې وشمیرئ او راټول یې کړئ. اړتیا نه ده خپلې رایې نورو ګوندونو ته ورکړو.
په دغو ټاکنو کې چې د مهم اپوزیسیون د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی ګوند غړي له کاندیداتوري محروم سوي وو، په ټاکنو کې د بې نظمیو او درغلیو ادعاوې سوي دي. د روسیې رسنوي راپور ورکړی چې د پرم په نوم په یوه پوهنتون کې د ډزو له کبله ګڼ کسان ټپیان سوي دي. تاس خبري اژانس د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي نن یو ناپیژندوی کس د پوهنتون ودانۍ ته ننوتلی او ډزې یې پیل کړي دي. بلخوا رین ټلویزیون د پیښې د صحنې ویډیویي تصویرونه خپره کړي چې ښیي خلک د دویم پوړ له کړکیو ځانونه لاندې اچوي. د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي په پام کې لري چې د هیچي تر 2000 ډیر پناه غوښتونکي چې له مکسیکو تر اوښتو وروسته د تکساس ایالت په دیل ریو کې تر یو پله لاندې راغونډ سوي پروسس او له هغه ځایه وباسي. د امریکا د سرحدي خوندیتوب ادارې مشر راول اورتیز ویل چې دوی شپه او ورځ کار کوي چې دغه پناه غوښتونکي ژر له ګرمۍ پناه او د پله لاندې د پروسس مرکزونو ته انتقال کړي. د امریکا د سرحدي خوندیتوب چارواکي په پام کې لري د سرحدغه برخه چې پناه غوښتونکي ورڅخه له مکسیکو اوړي وتړي. د پناه غوښتونکو دغه بحران د ولسمشر جو بایدن د مهاجرت پر پالیسیو د ډیموکراتانو او جمهوری پالو د انتقادونو سبب سوی دی. او د اسپانیا د کنری جزیرې په لا پالما سیمه کې لشته لږه څلور کلی وروسته له هغې له خلکو تخلیه سول چې هلته پرون اورشیندنه یا آتشفشان پیل سو. تر اورشیندنې وروسته لاوا هوا ته وشیندل سوه او خوټېدونکې څپې پر کورونو وربرابرې سوې. تر اورشیندنې څو ساعته وروسته چارواکو اول د دې ټاپو د جنوب له ګڼ میشتو سیمو زیانګالي اوسیدونکي او څاروي وویستل. په اورشیندنې کې چې پرون ماپښین پیل سوې تر اوسه د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ په ویب پاڼه کې موندلی شئ. پته د ازادي راډیو .com. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د طالبانو لخوا اعلان شوی سرپرست حکومت د دوی ترمنځ د خپلمنځي اختلافاتو پایله ګڼي. انټونیو ګوتریش وایي که طالبان غواړي نړۍ په رسمیت وپیژني، باید د نړیوالې ټولنې مهم ارزښتونو ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ټینګار کوي چې دا سازمان نشي کولای چې په لاند وخت کې هغه ستونزې حل کړي چې د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې په شلو کلونو کې په پای ته رسولو بریالی نشوه. خو طالبان بیا د خپلو مشرانو ترمنځ اختلافات ردوي او دا د دوی ضد تبلیغات ګڼي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د طالبانو ترمنځ خپلمنځي اختلاف شته او له همدې امله دا ډله ونه توانېده چې ټول ګډونه حکومت اعلان کړي. انټونیو ګوتریش له سینین ټلویزیون سره مرکه کې وویل د طالبانو لخوا اعلان شوې کابینه هم شموله نه ده.
موږ ګورو چې ټول ګډونه حکومت د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو له امله جوړ نه شو. څه چې اعلان شول د یوه ټول ګډونه حکومت لپاره وروستۍ پریکړه نه ده. زما په اند د افغانستان وضعیت د وړاندوینې وړ نه دی. په داسې یو حالت کې باید د دې هیواد په مسایلو کې ونډه ولرو او د هغو افغانانو چې ځورېږي لاسنیوی وکړو. دا معلومه نه ده چې موږ بریالي کیږو که نه، خو دا زموږ دنده ده چې هلته ووسو او خدمت وکړو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د روان وضعیت په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دا سازمان نشي کولای هغه ستونزې په لنډ وخت کې پای ته ورسوي چې نړیوالو متحدانو یې د لسګونو زرو عسکرو او د تریلیونونو ډالرو په لګښت سره تیرو شلو کلونو کې حل نه کړي. د هغه اشاره په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزې، د یو همشمول حکومت جوړېدل او د بشري حقونو په ګډون نورو ارزښتونو ته درناوی و. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د بشرپالو مرستو په دوام ټینګار وکړ. خدای هم وویل که طالبان غواړي نړۍ یې په رسمیت وپیژني، باید د نړیوالې ټولنې مهم ارزښتونو ته درناوی وکړي او اجازه ورنه کړي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځالې بدل شي. طالبان بیا په خپلو لیکو کې اختلاف نه مني. د دې ډلې د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل مشران خپل منځي اختلاف نه لري او د چارو د پرمخ بیولو لپاره بشپړ همغږي دي.
اسلامي امارات اوس هم په خپلو ټولو چارو کې بشپړ یو موټی متحد ده او ټول مسؤولین خپلو دندو خپلو اهدافو ته متحد دي. هیڅ خپل منځي اختلاف او همدارنګه نور عوارض نه دي، وجود نه لري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي داسې مهال د طالبانو په لیکو کې د اختلاف خبره کوي چې له دې وړاندې هم ګڼو رسنیو د دې ډلې ترمنځ د حکومت د جوړېدو په تړاو د خپل منځي اړیکو د کړکیچ په اړه راپورونه خپاره کړي وو.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي د طالبانو لخوا اعلان شوی سرپرست حکومت د دوی ترمنځ د خپلمنځي اختلافاتو پایله ګڼي. انټونی ګوتریش ویلي که طالبان غواړي چې نړۍ په رسمیت وپیژني، باید د نړیوالې ټولنې مهم شرطونه او دغه راز مهمو ارزښتونو ته درناوی وکړي. خو طالبان بیا د تل په څیر دا ادعا ردوي او وایي چې د دوی په لیکو کې هیڅ ډول اختلافات نشته. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو دوو ورځو کې ننګرهار او کابل د خونړیو چاودنو شاهد و. دا چاودنې په افغانستان کې له څه میاشتې نسبي قراری وروسته شوې دي. طالبان وایي چې دا بریدونه داعش کړي او دوی چې یو شمېر کسان هم نیولي، دوی ته جوته شوې چې هغه افغانان وسلوال دي چې د داعش تر چتر لاندې فعالیت کوي. داعش هم تازه د دې بریدونو مسؤلیت منلی. تفصیل تر لاندې خبرتیا وروسته. ننګرهار چې په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګ ټاټوبه یادیږي، دو ورځو کې د چارواکو په وینا د همدې وسلوالې ډلې د خونړیو چاودنو شاهد وو. طالبان داعش د دوی په ټکو شر اچوونکې ډله بولي او وایي ژر به یې ریښې په افغانستان کې وچې کړي. د طالبانو ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د وروستیو بریدونو عاملان هغه افغانان دي چې د داعش تر چتر لاندې فعالیت کوي.
د یو فتنګر شریر ډلګۍ کار ده چې د داعش ته ځان منسوب بولي. موږ هم کشفیات دغه دي ځینې کسان نیول شوي هم دي چې دوی پورې ربط لري او صرف دا غواړي چې آشوب ګډوډي یا بې اطمینانی منځ ته راولي. کوم هدف ته رسېدلی نه چې موږ هم جدي پسې یو تعقیبوو یې. انشاءالله ډېر ژر به ټول بېخکندنه وسي او دا شاملو مخه به د تل لپاره ونیول شي انشاءالله.
وروستۍ چاودنه پرون د جلال آباد پنځمې ناحیه کې د کابل اډې ته څېرمه وشوه چې د ځایي رسنیو د راپور له مخې د یوه ماشوم په ګډون پنځه تنه یې ووژل او ګڼ نورې ټپیان کړل. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه وایي چاودنه د سړک غاړې ماین له کابله هغه مهال وشوه چې د طالبانو یو موټر له سیمې تېرېده. د موټر کې سرحدي پولیس چې اوس د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي سپاره وو. د شنبې په ورځ هم جلال آباد کې درې او کابل کې یوې چاودنې درې تنه ووژل او له شلو زیات نورې ټپیان کړل. داعش له دې وړاندې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د هغې خونړۍ چاودنې مسؤلیت منلی چې له افغانستانه د بهرنیو اتباعو او د هغوی د افغان همکارانو د تخلیه عملیاتو پر مهال وشوه. هغه برید کې د دیارلسو امریکایانو په ګډون د شاوخوا 150 افغانانو د وژنې راپورونه ورکول شول. د امنیتي چارو پوهان داعش د افغانستان لپاره یو ګواښ او د طالبانو حکومت ته سرخوږی بولي. دوی سپارښتنه کوي چې طالبان باید دغې ډلې ته د پښې ځای پیدا کولو فرصت ورنه کړي او په وړاندې یې جدي عملیات وکړي. داعش له فکري پلوه طالبانو سره جدي مخالفت لري او د تیر حکومت پر مهال هم دغې ډلې او طالبانو په ننګرهار او نورو ولایتونو کې سختې جګړې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو تاسو غرمنۍ خبری خپرونه اورئ. د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې درته 19 بحث 25 دقیقې لرو. په دې بحث کې د پخوانیو څارنوالانو او قاضیانو پر خوندیتوب خبرې کوو. تاسو خبرې چې کله طالبان کابل ته راغله نو د ګڼو نورو زندانیانو په څیر هغه جنایي زندانیان هم آزاد شول له زندانونو چې همدې څارنوالانو او قاضیانو یې د بندې کېدو حکمونه صادر کړي. اوس داسې اندېښنې دي چې همدغه جنایي ډلې ممکن د قاضیانو او څارنوالانو ته ګواښ رامنځته کړي. په دې اونیز بحث کې په دې خبرې کوو چې څه لارې چارې ولټول شي تر څو دغه قاضیان او څارنوالان خوندي واوسي او څوک ورته زیان ونه رسوي. په دې هیله چې ملتیا مو وکړئ. نور راپورونه وروسته درته لرو، خو راځئ اوس د نن ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی او د هیواد د لویدیځ حوزې د خوراکي توکو د سوداګرو او واردونکو ترمنځ نن یو ناسته جوړه شوې چې د سوداګرو د ستونزو په هواري ټینګار شوی. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی د مدیر پلاوی لومړي مرستیال محمد یونس مومن ازادي راډیو ته وویل سوداګرو په دغه ناسته کې په اسلام قلعه ګمرک کې د ځینو خوراکي توکو د تعرفو د لوړوالي په سیستم کې د نرخونو ثبتول چې د پولي دواړو غاړو ته د 2000 لاریو د ځنډ لامل ګرځېدلی او په هیواد کې دننه د قیمتونو د لوړوالي د ستونزو یادونه هم شوې ده. د نوموړي په خبره د سوداګرو غوښتنه دا و چې اړوندو ادارو سره د دوی د ستونزو د هواري په اړه خبرې وشي. ښاغلی مومن وای دوی ورسره ژمنه وکړه چې ستونزې به یې له اړوندو ادارو سره شریکې کړي او د هواري لپاره به هڅې وکړي. تر دې وړاندې هم سوداګر شکایت درلود چې په تورخم کې د سکین ماشین د ځنډ له امله د دوی مالونه له خرابېدو سره مخ دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي کرنیزو ټولنو ته د محصولاتو راټولولو او د توکو ویشلو په هدف یو روزنیز پروګرام جوړ شو. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د جوزجان د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست اکټ دفتر په همکارۍ د کلیو د تلپاتې پراختیا پروګرام تر چتر لاندې د کرنیزو ټولنو غړیو ته د روزنیزو پروګرامونو د جوړولو ترڅنګ پر دوی کرنیزې توکي هم وویشل شوې. په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې پروګرام کې د اقچې ولسوالۍ د اتاق اقچا بین النهرین او کوهستاناتو کرنیزې ټولنې شاملې دي. په یادو توکو کې د ریبلو او د غنمو د پاکولو ماشینونه، د شیدو راټولولو او لیک ځنګړي وسایل او نورې توکي شاملې دي. دا په داسې حال کې ده چې بزګرو تر دې وړاندې د وسایلو د کمښت له امله شکایت درلود. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږتی افغانۍ شپېته پوله، یو یورو یو سلو یو افغانۍ، یو انګلیسي پاوند یو سل شپارس افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال دوهویشت افغانۍ شپېته پوله، زر ایراني تومان درې افغانۍ شل پوله، زر هندي روپۍ یو زر شپېته افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ پنځه سوه پنځه افغانۍ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوریدونکو که چیرته انټرنیټ لرئ زموږ خپرونې زموږ په ویبپاڼه کې هم اوریدلی شئ. د ویبپاڼې ادرس دی ازادي راډیو ډاټ کام. که انټرنیټ لرئ یوازې زموږ پر ویبپاڼې بسنه مه کوئ، زموږ د فیسبوک پاڼه در سره خوښه کوي. میلیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال سئ. فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي راډیو. دغه راز مو پر ټویټر او یوټیوب هم موندلی شئ. اوس هم راځو په غزنی کې د نجونو د تحصیل ستونزې ته. په غزنی کې یو شمېر محصلان وایي له دوی څخه اخیستل شوی د تحصیل حق دی ورکول شي. دوی وایي حق لري زده کړې وکړي، خو په خبره یې طالبانو اوس لپاره دا حق ورڅخه اخیستی او راتلونکي هم ډیره ډاډمنه نه ښکاري. دوی دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې طالبانو د شنبې په ورځ د هلکانو ښوونځي پرانستل، خو د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانستلو لپاره یې ګام نه دی پورته کړی. طالبان وایي دوی د نجونو د تعلیم او تحصیل مخه نه نیسي، خو په وینا یې اوس پر دې بوخت دي چې څنګه پوهنتونونو او دغه راز د منځنۍ دورې او لیسې دورې ښوونځیو کې خزینه او زده کوونکو ته خوندي چاپیریال رامنځته کړي. تفصیل یې په دې راپور کې.
له خور پرته ښوونځي ته نه ځو.
له تیرو څو ورځو ډیری ځوانان په خواله رسنیو کې دغه هشتګ کاروي او په هیواد کې د نجونو د تعلیم د دوام غوښتنه کوي. دوی وایي څنګه چې ټولنه تعلیم یافته وګړو ته اړتیا لري، نو طالبان د ژر تر ژره د نجونو پر وړاندې د تعلیم دروازې پرانیزي تر څو هغوی وکولی شي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. په غزنی کې یو شمېر ښځینه محصلینې د ځوانانو دا کار ستایي او وایي د نجونو له تعلیم څخه پرته د زده کړې بهیر نیمګړی دی. په غزنی کې هم زرګونه نجونې په کور ناستې دي او پر مخ یې د زده کړو دروازې تړلې دي. فرزانه نظري د یو خصوصي پوهنتون د طب پوهنځي محصله ده. دا وای طالبان د موږ تل موږ څخه اخیستل شوی حق راکړي، موږ حق لرو چې زده کړې وکړو تر څو د هیواد په بیا رغونه او پرمختګ کې ونډه واخلو.
اوسنیو شرایطو کې د ښځو لپاره شرایط بیخي بیل شوي دي. پر موږ چې کوم شرایط وضع شوي موږ ورڅخه خوښ نه یو. اسلام هغه دین دی چې هر چا ته یې د زده کړو حق ورکړی دی.
سمیرا عباسی هم په دغه پوهنتون کې په طب پوهنځي کې محصله ده. عباسی وای طالبان د نجونو پر وړاندې د زده کړو دروازې نه بندوي، بلکې د هغوی په حجاب او تګ راتګ د نظر واچوي. که ټولنه بې تعلیمه شي، فقر، بېوزلي او جاهلیت ورسره زیاتیږي.
چی از استادا چی از محصلین در کل باید حجاب داشته باشند.
چه چی استادان یا چه چی محصلین دی ټول باید حجاب ولري. موږ شکر الحمدلله له پیړیو پیړیو مسلمانان یو. موږ ته په هر ډګر کې حق راکول شوی دی، خو په اوسني وخت کې زموږ حق چور شوی دی. زموږ حق دی راکول شي. تعلیم زموږ حق دی. نجونې او ښځې په ټولنه کې عمده رول لري،
یک رول و نقش عمده یې را داشتن.
تر دې وړاندې هم په غزنی کې د پوهنې چارواکو په وار وار ادا کوله چې په ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې طالبان د نجونو له زده کړو سره مخالفت ښیي او نه غواړي چې هغوی د ښوونځیو ته ولاړ شي. چارواکو ویلي وو له تیرو لسو کلو راهیسې له اتلسو څخه په لسو ولسوالیو کې د نجونو هیڅ ښوونځی نشته او په څوارلسو ولسوالیو کې له دولسم ټولګي څخه هیڅ ښځینه فارغه نه درلوده. وخت له رسیدو وروسته طالبانو لا هم د نجونو د زده کړو په اړه ښکاره دریځ نه دی څرګند کړی، خو ډیری وخت له رسنیو سره په خبرو کې نظر څرګندوي چې په شرعي حجاب کې د نجونو له زده کړو سره هیڅ مخالفت نه لري. طالبانو د شنبې په ورځ د هلکانو ښوونځي پرانیستل، خو د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره یې ګام نه دی پورته کړی. ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتي چې سمدستي د نجونو ته هم اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د یونیسف او نورو ادارو د شمیر له مخې د طالبانو تر راتګ مخکې شاوخوا 4 میلیون نجونې ښوونځیو ته تللې. یادې ادارې په افغانستان کې د نجونو په شمول د ټولو ښوونځیو د پرانیستل کېدو غوښتنه کړې ده.
د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 8 بجو د ماقام تر 8 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25, 21, 19 او 45 مترو اوریدلی شئ. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خپرونې په 2000 اویا 94 9000 4 سوا اتیا 1000 9 موندلی شئ.
اوریدونکو پر لنډو څپو سربیره ازادي راډیو په منځنیو څپو 2 شپږ نوي په ټول افغانستان کې او دغه راز د اف ام په 3.5 څپو په اکثرو لویو ښارونو کې خپرونې لري. په دې هیله چې تاسو د سهار لوو د ماښام تر وو زموږ ملتیا وکړئ. له څه باندې یوې میاشتې ځنډ وروسته د کابل نړیوال هوایي ډګر د نړیوالو سوداګریزو الوتکو پر مخ رسمن پرانستل شو. پرون له دغه هوایي ډګره د کامیر هوایي شرکت یوه سوداګریزه الوتکه اسلام آباد ته ولاړه او تمه ده دویم پرواز یې د چهارشنبې په ورځ وشي. طالبان وایي د هوایي ډګر امنیت خوندي دی او د ښځو په ګډون ټول کارکوونکي بیرته دندو ته ستانه شوي. دوی وایي چې یوازې د هوایي ډګر په رادار کې یو څه ستونزې دي، خو دوی هڅه کوي چې دغه رادار ستونزې هم هوارې کړي. د همدې ستونزې له کبله اوس په هوایي ډګر کې الوتنې یوازې د ورځې لخوا، یعنې د سهار له 6 بجو د ماښام تر 6 بجو ترسره کیږي. کله چې تیاره سي له هوایي ډګره الوتنې نشي ترسره کیدلی. تفصیل تر لاندې خبرتیا وروسته. د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي اوس لپاره د کابل هوایی ډګر د سهار له 6 بجو د ماښام تر 6 بجو پورې د الوتنو او ناستې لپاره چمتو دی. د دغه ادارې د الوتنو د خوندیتوب د سټنډرد مشر غلام جیلانی وفا وایي دوی هڅه کوي چې ژر تر ژره له تخنیکي پلوه د شپې پر مهال هم د هوایی ډګر چارې فعال کړي. خاغلی وفا ازادي راډیو ته وویل له دغه هوایي ډګره پرون تر څه باندې میاشتنی ځنډ وروسته د کامیر شرکت لومړنۍ سوداګریزه الوتکه اسلام آباد ته ورسېده.
میدان کابل دوباره
د کابل نړیوال هوایی ډګر بیرته د کورنیو او نړیوالو الوتکو پر مخ پرانیستل شوی. له تخنیکی پلوه دا ډګر دې ته چمتو دی چې نړیوالې او کورنۍ الوتکې پکې ناسته او پرواز وکړي. له دوو هیوادونو ایران او پاکستان نه دغه ډګر ته پروازونه ترسره شوي. میدان له تخنیکی اړخه او مسلکي پرسونل له پلوه چمتو دی.
ښاغلی وفا وایي دوی پر پاکستان سربیره له اماراتو، تاجکستان، ازبکستان او یو شمېر نورو هیوادونو نه هم غوښتي چې کابل ته الوتنې پیل کړي، خو وایي تر اوسه ځواب نه دی ترلاسه کړی. د کابل هوایی ډګر څه باندې میاشت وړاندې هغه مهال له فعالیته وغورځېد چې دې ښار ته طالبان ننوتل. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته طالبانو وویل چې هوایی ډګر ته لسګونه میلیونه ډالره زیان اوښتی. د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي اوس د دغه هوایی ډګر امنیت خوندي دی او په خبره یې تخنیکي برخه کې قطري او ترکی متخصصان ورسره همکاري کوي.
د میدان امنیت حوصل پوسلو کې تامین د ستونزه نسته او تصویان سیر خراب و هم جوړ شوي. تر ډېره حده صرف د رادار په ملکي رادار برخه کې تخریب شوی و بهر نه واردول غواړي. تخنیکي لحاظ موږ سره قطري هېواد او ترکی هېواد شرکتونه هغوی همکاري کړې ده. تر ډېره حده مشکل ستونزې حل دي. کارمندان بېرته ټول په جی سي دي، هم ښځینه برخې ته ښځینه راغلي دي، هم نارینه برخې ته نارینه، او د چکو تلاشي موضوعات حل دي، ستونزه نشته.
د کابل هوایی ډګر فعالیتو ته خلک خوښ دي، خو څه چې ډېر افغانان اندېښمن کړي هغه د ټکټونو بې ساري لوړه بیه ده. په تیرو دوو ورځو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ټکټونو بیه $200 ته پورته شوه، حال دا چې په خوا شاوخوا $200 وه. د خلکو غوښتنه دا ده چې هوایی شرکتونه باید انصاف وکړي او طالبان هم دوی ته اجازه ورنکړي چې په خپل سر هوایی تګ راتګ ته لوړې بیې وټاکي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00420221124115. شمیره بیا وایم 00420221124115.
اوریدونکو د ژوندۍ یو خبرونه پر مهال پر دیش میرو سربیر از موږ سکایپ ته هم اړیکه نیولای شي. د سکایپ ادرس مده رادیو ټکی ازادي. اوس هم راځو یوې بلې ټولنیزې موضوع ته. د کابل خاریان د خوراکي توکو د بیو لړ وړوالي شکایت کوي. یو شمېر اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویل چې د خوراکي موادو بیې دومره لوړې شوې چې دوی مجبور شوي چې د ورځې درې وخته ډوډۍ دو وختو ته راکم کړي. دوی وایي دا ستونزې وروسته تر دې زیاتې شوې چې په کابل ښار کې بیکاری زیات شولې او دغلته د بانکونو او دغه راز نورې چارې له غنو ننګونو سره مخامخ شوې. تفصیل په دې راپور کې.
دوه کلن حاجی خان متقاعد کارکونکي دی چې د دوه دېرش کسیزې کورنۍ سرپرستی هم کوي. دی وایي په وروستیو بدلونونو کې دوه زامنو هم دندې له لاسه ورکړي دي. حاجی خان چې د خوراکي او نورو توکو د اخیستو لپاره بازار ته راغلی، د توکو د بیو له لوړوالي شکایت کوي.
دوه دېرش کسه خوراکي لرو، نه اوړه اخیستی شو، نه غوړي اخیستی شو، نه هیڅ هم نشته. د دالا دلبار ته ناست یو، درې وختو ډوډۍ دو وختو نه راوړي ده، ځکه چې نشته کنه. په 1920 روپۍ بوجۍ وړي او د دوه دېرشو کسانو کورنۍ به دا څو ورځې وشي، هیڅ هم نه ده.
دغه سپینګیری وایي طالبان باید د خلکو وضعیت ته پام وکړي او د خپل سریو او د توکو د بیو د لوړوالي مخه ونیسي. دا یوازې حاجی خان نه دی چې له ستونزو شکایت کوي، بلکې ډېری خلک چې ثابت عواید لري په تېره د دولت کارکوونکي د دغه برخلیک سره مخ دي. په ظاهره ښکاري چې له وروستیو بدلونونو سره د خصوصي مؤسساتو، دولتي ادارو او تولیدي فابریکو کارونه په ټپه ولاړ او یا یې فعالیتونه کم شوي، چې ورسره کومو خلکو چې تنخوا او ثابت عواید درلود وزګار شوي دي. د کابل ښار یو هټیوال پیر محمد د توکو د بیو د لوړېدو دلیل داسې بیانوي.
دا خو د دې نه جګ ټول سي الته شراکتو نه جګ دي، موږ خو جګ نه خرڅو، موږ خو په خپل اندازې باندې ورکو، خلکو سره گزاره کوو. بس په ورځ ملټ ملټ کې جګېږي، ملټ ملټ کې سل را غورځي، سل پورته کېږي، په یو چای باندې ریټ نه ده درېدلی. اوس پورې موږ حکومت نه دا غوښتنه ده چې بس ارزانی سي.
د کابل ښار د خوراکي توکو پلورونکي د بانکونو د فعالیتونو کمیدل او د پیسو کمښت هم د موادو د بیو د لوړېدو لاملونه ګڼي. او د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړی بلال کریمی ازادي راډیو ته وایي چې د شته ستونزو د هوارې لپاره هڅې روانې دي او وضعیت مخ په ښه کېدو دی. بانکونه د فعالیتو په حال کې دي، د دولتي خدمتونو عرضه کول هم پیل شوي، پروازونه کیږي او سرحدونه هم خلاص دي. نو دې ته په کتو مونږ ویلی شو چې وضعیت مخ په ښه کېدو دی. د راپورونو له مخې له وروستیو بدلونونو را په دېخوا بیکاري په کابل کې ډېره شوې او د ثابتو عوایدو لرونکو خپل کارونه له لاسه ورکړي او دا ستونزې لامل شوې چې ډېری ځوانان د کارموندلو په نیت د خطرونو په منلو سره ځانونه نورو هیوادونو ته ورسوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
له دې سره د خبرونې دویم نیمایي ته نږدې شو. 2:30 بجې دی لاند خبرونه اورو.
راپورونه وایي د روغتیا نړیوال سازمان عمومي مشر تدروم ادهانوم گبریسوس نن سهار کابل ته تللی چې د روغتیایي ادارو د تمویل په اړه له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې نږدې 10 میلیونه ماشومان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د کابل له نړیوال هوایي ډګره د قطر د هوایي شرکت څلورمه چارتر الوتنه پرون یکشنبه ترسره شوه چې له 230 زیات کسان یې هغه هیواد ته له کابل ولېږدول. د افغان جنود روباتیک ټیم څلورو غړیو پرون د مکسیکو پلازمینه مکسیکو سیټي کې د بایسکل ځغلولو په هغه ننداره کې ګډون وکړ چې د ښځو لخوا دوی ته د هرکلی لپاره تنظیم شوې وه. د اسلامي دولت ډلې داعش په ننګرهار کې د تیرو 2 ورځو د خونړیو حملو مسؤلیت پر غاړه واخیست. د متحد روسیې ګوند چې کرملین ملاتړ کوي نن سهار د روسیې د پارلماني ټاکنو 2/3 برخه رایو د ګټلو ادعا وکړه. د روسیې رسنوی راپور ورکړی چې د پرم ښار په یو پانتون کې د ډزو له کبله ګڼ کسان ټپیان شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي په پم کې لري چې د هیچي تر 2000 ډیر پناه غوښتونکي چې له مکسیکو تر اوښتو وروسته د تکساس تر یو پله لاندې راغونډ شوي پروسس او له هغه ځایه وباسي. او د اسپانیا د کانری جزیرې په لا پالما سیمه کې لښته لږه 4 کلی وروسته له هغې له خلکو تخلیه سول چې پرون هلته ورشیندنه یا آتشفشان پیل سو.
دو خبرې دی، یو خو
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
کابل ته د طالبانو پر اتاګ لزګونه زره زندانیان له زندانونو آزاد شول. دې ډله کې پر طالبانو سربیره هغه زندانیان هم شامل و چې د درنو جنایي جرمونو په جرم محکوم وو. اوس داسې اندېښنې شته چې همدا خوشي شوي جنایي زندانیان ممکن هغو څارنوالانو او قاضیانو ته ستونزې پیدا کړي چې د دوی دوسیه یې پر مخ بیولې. پوښتنې دا دي چې د دغو څارنوالانو او قاضیانو امنیت څه ډول خوندي شي، خپله دوی د خپل خوندیتوب په اړه څه وایي. دا اونیز بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی دی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم. دې بحث ته مو درې میلمانه رابللې دي: څارنوال عبدالرؤف فائق، څارنواله مینا صدیقی او د حقوقي چارو کتونکي عبدالستار سعادت. تخنیکی همکار مو شفیق عیار دی. اشاره کوي چې درې واړه میلمانه بحث ته یو ځای شوي دي، سټوډیو سره وصل دي. لومړی به له سرنواله مینا صدیقی نه واورو. میرمن صدیقی، تاسو ښه راغلی، راځی له تاسو واورو چې مجموع کې تاسو خپل او نور سرنوالان د ځان د خوندیتوب په اړه څه اندېښنې لري؟
سامانیا پر دچار نیپو سلام خدا به شما و کسایی که با شما همکاری داره تحقیق کنم و از طریق شما به تمام کسایی که ما و شما را شنونده است سلام تقدیم میکنم. ما شما پر ما دیگیان هستیم از مشتیم.
د غاک کیفیت مخنه دی میرمن صدیقی که لگ زر اخپل زای تغییر که ممکن غاک موسیقی وارو وست می اوسه غاک سیده و میره بانی
درست شد تاله صدر
وست ما آواز سیسو میره بانی و که ادامه ورکه
خب امید عزیز دارم که سلامه مرا قبول بکنی و تمنیات نیک دارم به تمام شما و دستاندرکاران رادیوی خوب آزادی و همکارانم که فعلا با شما یک جای به این برنامه و پروگرام فهم دارم و لازم میدانم تا التحاق و دعا و درود به همکارانم که در طول سال گذشته شهید شدن و یا به تعدیدات بسیار بزرگ امنیتی مواجه بودن و به فضل خداوند کریم وجود پیدا کردن. ما میفهمیم که با آمدن طالب ها یک گروه بسیار کلانه که در حدود 36 هزار نفر از زندانه ها رها شدن و این کلانترین تهدید برای تمام سالان والا در مجموع می باشه، چون سرکار مستقیم کارمندای مسلکی سارمالی امرای از این مجرمین بوده و در مجموع در پیش از این که طالب ها هم بیایه یک گروه های مختلف بودن که در برابر سارمالا و یا مافیای زمین بودن، مافیای مواد مخدر، قاچاق برای انسان، ناقضین حقوق بشر، ناقضین حقوق زن و هم مجرمین که قاتلین بودن، اختطافچی ها بودن. اینا هم در برابر سارنگولا جبهات بسیار شدید داشتن و تهدیدات بسیار بد و خراب امنیتی در برابر سارنگولا داشت. ما شما هم اگه آگاهی داریم که در هر ماه یکی دو نفر سه نفر از سارنگولا ما را به شهادت میرسیدن، در خانه هایش هم در درها در مسیر رفتن به دفتر، در آمدن به دفتر، حتی به دفتر لوی سارنگولا هم یک روز یک تهدید بسیار جدی که تقریبا 8 سال دوام کرد ما شما گواهی از او هستیم.
بله میرمن صدیقی، دا خو معلومه ده چه گواهونه و حتی ترور کېدل سارنگولان په دې وروستیو کې، اوس تاسو د دغو اندېښنو او گواهونو د مخنیوي لپاره له طالبانو سره په تماس کې شوې یي، هغوی خو عمومي عفو اعلان کړی ده، ممکن مشکل ونه لري له سارنگولانو سره، اما اندېښنې همدغه جنایي بانډونه دي. تاسو د خپل ځان د خوندیتوب لپاره شخصا د خپلو ادرسونو څه کړي دي او کنه تر اوسه هم بې برخلیک او بې سرنوشته پاتې؟
والا شما کلګي مفهوم میفهمیم که اصلا قراره که معلومات ما دارم امیال کسایی که دست به سرقت موتر دارن دوزه 15 تن روز پیشتر شما آگاهی دارین که این یک جرم بسیار کلان است و کسایی که متضرر بودن مراجعه کردن به دوزه 15 اونها رو راجع ساختن به وکیل گذر. من نمیفهمم که جهات از نظر از یا چی باشه. اگر ما دادخواهی بکنیم یا پیش هر کسی داده شیم، فکر میکنم که کس گپ ما را اصلا نشنوه و اصلا توجه نکنه. ما که یک قشر بسیار خاصی پذیر جامعه خود هستیم، مثل خبرنگارا و مثل کسایی که در حقوق بشر کار میکنه، ما اصلا هیچ کدام اهمیت نداریم، امنیت داخلی هیچ قطعا نداریم. به کی مراجعه کنیم؟ حتی از طرف جهان ما فراموش شدگی هستیم.
بله.
در هر جای کلگی حمایت های خود از هر کس اعلان کردن، مگم برای سارنگولا و برای قاضی و برای منصوبین پلیس که در این راستا کار میکنن، اصلا هیچ حمایت جهانی فعلا وجود نداره.
بله کور مودان سارنگولا میرمن مینا صدیقی، ورست به تاسو ته بیرته راوګرځو. د بحث بل میلمه عبدالرؤوف فایق دی هم سارنگولا په ډیرو دوسیو کې شامل وو. فایق صاحب تاسو ته هم خراغلاست وایو، تاسو د میرمن صدیقی له اندېښنو سره څومره همغږی؟
وعلیکم السلام. دا چې دلته فکر کوم چې په نوم کې اشتباه شوې ده، زه سارنگولا قریب الله فریزه مومند یم. خو برحال
مومن صاحب فکر کوم داسې هغه سوې ده او څه تېروتنه سوې، ځکه زموږ د میلمنو کوم کوارډینیټور چې موږ ته کوم نومونه رالېږلي هم هغه کې حتما نوم ښکته پورته شوی. ښه، په هر حال مومن صاحب مهرباني وکړئ، ښه ده چې اسلام وکړه، مهرباني.
مننه. دا چې د اګست په 15 باندې کابل ولایت سقوط شو او په مجموع کې ټول افغانستان زندانونه مات شول، د دې نه په ټولو زندانونو کې هغه مجرمین چې په بیلابیلو جرمونو باندې مرتکب شوي وو، چې دا هغې نه ځینې سروا صاحب صدیقي وویل، خو هغه بندیان محبوسین چې هغه د مافیا یا جنایي کړۍ وسره هغې اړیکه لرله، لکه د مواد مخدر مجرمین زمینو د اداري فساد په جرمونو باندې ځینې مرتکبین یا داسې نور مثلا د انفلاکي انفجاري موادو انتقالوونکي چې د ځینې ځایونو ته به یې هغه انفجار ورکولو مثلا دغه د معدنونو ته به انتقالولو دا هم د دې تر شا مافیایي کړی وي او داسې نور هغه خطرناک بندونه د دوی تر شا ولاړو هغې رها شولو تقریبا تر 9000 پورې بیلابیل مجرمین په ټول افغانستان کې رها شوي وو په دې کې هغه مجرمین هم وو چې په هغوی باندې د اعدام حکم شوی وو تقریبا د پولیس شرفي زندان نه چې مونږ کوم زه دقیق ارقام لرم 1800 هغه مجرمینو چې دوی باندې اعدام حکم شوی وو یوازې توشې لپاره جمهور رئیس ته لیږل کېدل لیږل شوي وو البته چې هغه توشې شو په دې باندې اعدام حکم تطبیق شي نو دغه کسان د جرم د کشف نه چې کله جرم کشف شو مجرمین معلوم شلو نو د قرارونو په اساس باندې د گرفتاری کولو په اساس باندې دغه همدغه څارنوال قرار ورکړی دی او دا مجرمین نیول شوي دي البته هغه وخت مظنونین وو وروسته بیا دوی باندې تورن لیکونه ترتیب شوي دي تحقیق د شوی ده جزای دوا پرې کامه شوې ده او په حضور شکل په محکمه کې د محاکمې په ورځ باندې دوی سره څارنوالان مواجه وو دوی ته مجازات غوښتې دوی محاکمه یې غوښتې ده نو دغه بندیان رها شولو خلاص شولو بدبختانه زه وایم بدبختانه وایم چې دغه خلاص شولو په دې کې تحقیق ونه شو چې څومره کوم خطرناک مجرمین دي د ټولنې لپاره څومره خطرناک دي هغه چې د دغه سر نه د اول وخت نه د څارنوال سره وکړه په ځل کې نیولې واکې نه نیولې و تر څو پورې دغه باید مشخص شوی او دوی باید نوې خوشي خو بهر علاوه خوشي شولو آزاد شولو نو هغه کینه چې دوی په ځل کې سره لرله نو اوس غواړي د دوی په ساده دغه مجرمینو په اصطلاح باندې د څارنوال خپل غاچ واخلي دا چې څارنوال په هغه وخت کم هیڅ نه دی آواز یو قرار به صادر کړ نور د مجرمینو نیول د هغوی توقيف طالبان دا ټول د پولیسو او د جنايي اړوند مربوط وو خو څارنوال آواز هغه سره کلام وو
نو مومن صاحب
په حفاظت په هغه وخت کې نه دی کړی
رښتیا هم چې هغه وخت هم څارنوالان زیانمنون کې وو اسې پزیر قشر ولکه څنګه چې مخکې ورته میرمن صدیقي هم اشاره وکړه اوس هم څه کول په کار درازي په دې تام شو چې تاسو څه کوي آیا حکومت ولنه ساده څارنوالانو چې دوی د خپل امنیتي اندېښنو په اړه باندې مسؤلینو سره تماس ونیسي
لاندې خبره ده سره زما بد بختانه شپږ وخت زمونږ څارنوالان صاحبان شهیدان شوی په شهادت رسیدلی په لزګونو څارنوالان او هغه وخت هغه دولت هم په دولت باندې زمونږ امنیت ونیسي سره دا چې هغه وخت کې نظام جوړ وو اوس چې دغه نظام سقوط شوی دی افغانستان اسلامي امارت حاکم دی اوس وخت کې یو څارنوال نه مادي او نه معنوي مسؤلیت لري هیڅ نوع مسؤلیت نه لري دا اوس چې زم شخصا په کوم ځای کې ما خپل ادرس چا ته نشم ورکولی چې زه دا مزین ملګري ټلیفون نه کوي ما ته چیرته زه دا ادرس نشم ورکولی ځکه زه اوس هغه ما دا غو مجرمینو قضیه بررسی کړی چې هغه قاتلینو هغه د مور مخدر کچاکون کې دا سنور چې د دې تر شا باندې نه دي د دې تر شا مافیا کاری دي موږ دغه اواز چې کړی دی رسولم دی نو خو واسکه زموږ څنګه شته یوازې د سوشل میډیا ده په دې کې موږ ورکړی خو تر اوسه پورې ای چموږ ته لبیک نه دی وایي چموږ ته د همکارۍ داد نه جاره کړي په داسې سره چې وادي عادي خبريال هغه ته بهرني هوادونه سینې دبوي او وایي چې زموږ دروازې ستاسو مخلاص ستاسو ژوند خطر سره مخ دی هغه ته پناه ورکول کیږي لکه څارنوال چې د عدالت د تامین او د قانون د حاکمیت د څنګه هغه سرتیره و چې د سر په قرباني باندې د دیموکراسي په پلي کولو کې د بشر حقوق د حمایت کولو په دې کې نو پوره وند اخیستې و لکه دا ته هیڅ چي سکولنې لابیک نه دی ویل نو نه ورته د څه ویل چې موږ تاسو سره همکاري او بدبختانه بدبختانه دغه هیوادونه چې د دیموکراسي چغې به وهلي هغه سازمانونه چې د دیموکراسي چغې به وهلي د قانون د قوانینو د تطبیق چغې به وهلي هیڅ نو موږ ته اطمینان نه درک شو دا نه را کړ شوی یوازې هم دغه موږ خپل کاروالانو په واتس اپ کې یو ګروپ جوړ کړی دی یو بل احوال په دغه باندې موږ خپلو
بله دا 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 هم فکر کوم چې اقدام دی سرندوال سب چې اقل تاسو یو څه همغږي سره ولرې که څه هم طالبانو مجموعه کې د امنیت ډاډ ورکړی خو لا هم تر اوسه په بشپړ ډول دغه امنیتي خلا نه ده ډکه سوې. د نظام خلا که څه هم ډکه شوې ده خو لا هم بعضې تشې موجودې دي. مننه. کور مو ودان. راځئ د حقوقي چارو لکتونکي عبدالستار سعادت نه واورو. مننه مومند صاحب، تاسو ته بیرته راځو. سعادت صاحب هم سټوډیو ته وصل شوی. سعادت صاحب ستړي مشي، تاسو حتمان دغه اندېښنې اورېدلې دي، څه لارې چارې ورته په کار دي تر څو د دغو پخوانیو څارنوالانو او دغه رس قاضیانو دغه اوسنۍ اندېښنې رفع سي؟
سلام کوم لودین صاحب ته، میلمنو ته، اورېدونکو ته. بلې، و د اندېښنې معقولې دي، په ځای دي، ځکه دا څارنوال په خپله په همغه عربي کې مدیل عموم ورته وایي. دا د ټولنې د نماینده په توګه د نظم او د حیثیت او د وقار په استازیتوب دوی په محکمه کې دعوه اقامه کوي. زموږ هغه حقوقي سیستم رومن جرمنیک دی او په هغه کې همداسې دی. دا یو خطیر کار دی، په ډېر زیات امنو هیوادونو کې هم دا سخت کار دی. بیا چې کله هیوادونه بحرانونو ته ځي او یا د نظامونو سقوط رامنځته کېږي، دا خطر ډېر زیات دی. اما تنها څارنوالان نه دي، دا بس هغه دی پراخ دی. تر دې څارنوال خو یوازې دعوه اقامه کړې، مګر هغه قاضي چې چکش وهلی او یو څوک یې په اعدام باندې محکوم کړي، هغه څنګه کېږي؟ هغه زندانونو خو پولیس لري، زندانیانو ساتلي، هغه څنګه کېږي؟ یا نور جنایي پولیس دي، ډېر زیات نور دخیل اشخاص دي. دا ټول په دغسې غټو حوادثو کې د دې امنیت خوندیتوب یو غټ سوال دی، د اندېښنې په ځای دي. مګر دغه قضیې ته موږ د کومې زاویې نه ګورو، دا ډېره مهمه ده. زه ډېر زیات څارنوالان پېژنم، د خپله لافورم لرم، حقوقي خدمات دفتر لرم، یوولس مدافع وکیلان داسې تر اوسه کار کوي. البته نوي سیستم کې ملاقات نه دی شروع کړی. موږ په ارتباط کې یو ډېر زیات غټ تعداد څارنوال صاحبان، خصوصا چې ریاستونو مسؤلین وو، دوی امریکې ته راغل. ایټالویانو هم ورته غېږ خلاصه کړې، په غېږ پې کړې، ځکه ایټالیا دوی قضایي برخې سره کومک کوو. او همدغسې اروپایي اتحادیه هم دې ټکي ته متوجه ده او هغوی وایي چې دا خلک باید راوایستل شي. ما توقع دا ده دوی افغانستان ته نه دي. او دا اوس هم د څارنوال صاحبانو یو مشکل دی، یو دا مشکل چې لږ درغټۍ په دوی کې ډېر تعداد علاقمند دي دي چې دوی هم بهر لاړ شي. البته متاسفانه ډېرو کې دا ذهنیت شته، تنها څارنوالا نه ښیم، قاضي صاحبان نه ښیم، د افغانستان په نورو اقشارو کې هم دا شایسته چې دا باید کنټرول شي. اوس من څه رقم مشکل سره مخامخ یو، ولا دا مشکل څه دومره غټ ښي او دومره هم نه دی. یعنی حد اقل ما تر اوسه پورې داسې یو مشکل نه دی یادښت کړی. زما هم صنفیان دي، همکاران دي څارنوالانو، هغوی تر اوسه هېڅ چا راته نه دي ویلي چې منګه دغه رقم یو امنیتي تهدید سره مخامخ شو. دا څو ډوله خلکو ده، څلوېښت زره شاوخوا بندیان چې موږ درلودل، په دوی کې تر دولس زرو سیاسي بندیانو مشخصه د طالبان، او هغه خو اوس عمومي افت قاعده لاندې راځي، یعنی قوانین لغوه دي، هغوی راځي او هغوی هم بیا د خپل د مشرانو د اوامرو اطاعت کوي. هغلته کوم مشکل نه پېښېږي، استثنایي قضیه به نه غږېږم. اما په مجموع کې سیاسي بندیان به نه را نه شي، د یو څارنوال، د یو قاضي یا د یو پولیس دروازه به ونه ټکي، هغه مشکل نشته. بل د عادي جرایمو بندیان دي چې واړه جرایم لري، ډېر غټ تعداد دي، هغوی هم دی، هغه هم مشکل نشته. یو د اختطاف برخې، یو د قتل برخې، د دغه ځینو تراندو جرمونو مرتکبین هغه یو تهدید دي. اما زه فکر کوم چې دغه خلک هغه یو اشتباه و چې دا کوم ولایتونه ونیول شول، اوله زندانونه نیول کېدل، بیا هغه یو اضطراری حالت کې دا خلک پرېښودل کېدل. ما هغه وخت کې هم چیغه کړه چې دا خلک باید سیاسي او جنایي بندیان سره جلا شي. ټول خوشې نه شي، خو خیر زه وشو. اوس هغه خلک تښتېدلي، یعنی هغه خو چې قتل کړی، هغه ته خو د طالبانو سیستم لاغه دی، جدي دی، د رئیس جمهور په میز باندې چې زه خپله حقوقي مشاور وم، تر زرو ډېر د اعدام د توشیح هغه وړاندیزونه پراته وو. د محکمې فیصلې وې چې رئیس جمهور باید توشیح کړی وای، دا نه توشیح کېدل. یعنی ډېر زیات اعدامیان وو چې د لسو پنځلسو کلو، حتی د اتلسو کلو رئیس وو، خو اعدام حکم په تطبیق نه شو. مګر اوس په نوي سیستم کې خو هلته د حدود د قصاص مسله ده،
یعنی که دغه قاتل هغه تر څو راشي د سارنوال دروازه وټکی یا قاضي ته ورشي از څومره پښې لدی هغه تښتي خپل د نظام د سیستم نه ډارېږي. د دغه مرست چې دا مشکل غټ ښودل کېږي په دې اندازې خطرناک نه دی. او که چېرته اس پې فرمان صادر شوی نه وای بیا همدغه سیاسي برخه چې هغه د طالب بندیانو وه د امارت خلک دي نو دوی به د انتقام اخیستو د غچ اخیستو هڅه کړې وای مګر تر اوسه پورې هغوی
بله سعادت صاحب
هغه نه دی کړی.
تاسو عملا کابل کې د مدافع دفترونو استازیتوب کوي او هلته در سره مدافع وکیلان کار کوي. دا جنایي باندونه څومره قوي دي چې اوس وخت کې وکولای سي دغسې بالقوه ګواښونه یا بالفعل ګواښونه رامنځته کړي پخوانیو څارنوالانو او قاضیانو ته؟
فقط یو برخه کې یو تشویش شته، هغه د مخدره موادو برخه ده، ځکه دا د طالبانو په ساحو کې د دوی مسله تجریم نه وه، هغه هم د تجریمېدو په حالت کې ده. اوس هم هغه جرمنداري کېږي، هغه عمل به هم کرکیلې قاچاق پلورې دا به ټول تجریم سي، خو تر هغه وخته پورې د مخدره موادو د قاچاقبرو برخه یا دغه برخه کې چې کومه مافیا حاکمه وه هغه خطر شته، خو هغه ټولو څارنوالانو لپاره نه شته. هغه همغه د ځانګړی عدلي او قضایي مرکز یې درلود، هغوی لپاره دا خطر شته. او زه چې تر کومه اندازې پورې معلومات لرم د مخدره موادو برخه عدلي او قضایي مرکز څارنوالان بریتانیا او نورو هیوادونو دعوت کړي، فکر نه کوم دلته پاتې که پاتې مې هغوی ځي په یو لاره باندې. نو دا نورو برخو کې دا خطر نشته، هغه خطر هم رفع کېږي. زه باور لرم هغه خطر به لنډ وختو کې رفع شي، او هغوی په خپله په داسې یو سټیج کې نه دي دا جنایي مجرمین چې هغه راشي په خپله ډارېږي، ځکه اوس طالبان ناسته ورشي هغه نشي. او هلته خو یو چا چې قتل کړی هغه پسې تر څارنواله خپله کورنۍ د مقتول ډېره زیاته ورپسې ده، هغه یې راځي د قصاص دعوه پرې باندې کوي. نو هغوی کې به دا شی نه وي، اما بلې و دا وضعیت تر څو چې یو و دقیق نظم ترازی هغه خطرات شته، مشکلات شته، هر څوک باید متوجه وي خپل امنیت ته. زه ترنوسران ته مشوره ورکوم چې دغه قضیه کې ځینو شیانو کې دوی باید باور وکړي، د یو پیکر په توګه دوی باید راټول شي، ونه ډار شي. مثال ته پټ شوی هلته چې امنیت یې په خطر کې دی، زه فکر کوم تر دې چې براله ښکاره هلته د څارنوالانو اتحادیه په خوا وه هغه چتر لاندې راټول شي، تاسو خلکو سره خبرې هم کوی شي. کله چې اسماعیل خان د جنگ په میدان کې نیول کېږي خوشې کېږي، کله چې قیصری جنگ په میدان کې نیول کېږي خوشې کېږي، نو څارنوال څوک څه کوي چې وژني؟ اما دوی که یو غږ ولري چې هلته بیا یو مسؤول له مرجې ته ورتلی وشي دا بیا کوم مشکل نشته. او که دوی انفرادي پټ وي او یو څوک د انتقامګیري هڅه وکړي موقع ورته مساعده شي، هغه خطر شته.
مننه سعادت صاحب، راځئ چې بیرته څارنوال صاحبانو ته ورسو. څارنوال صاحب مینا صدیقی، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا رښتیا هم کولای سئ چې تاسو سره راټول سئ؟ مخکې هغه مومن صاحب ویلي چې د واتساپ کوم ګروپ جوړ دی، فکر نه کوئ که رښتیا هم دغسې سره لاس یو کوئ او حداقل د یو اعتراض په بڼه ورسئ اوسني حکومت ته، طالبانو ته، یا هم دغسې د یوې جرګې په بڼه او له دوی نه د امنیت غوښتنه وکړئ؟ فکر نه کوئ دا به ښه وي نظر دی ته چې په کورونو کې انفرادي اوسئ او له اندېښنو سره مال ژوند وکړئ؟
گپای من ساده تو فهم گیش گپای بسیار خوب، گپای بسیار معقول، اما امروز اون زنای بیچاره که در پشت وزارت زنا برآمدن دار سرکت کشیده به عوض از این که به گپای از اونها اعتنا شود، به خواسته های از او پاسخ مثبت داده شود، مشکلاتی که دارن دمنگیرشان او حل شود، ایواز از او وزارت زنا رو به نام وزارت امر بالمعروف.
آقا خود جلا موضوع ده میرمن صدیقی، آقا خود خزو حقونه دی و سرنوالان و قاضیان پر عربانده چمره ضرور ده چه داسی یا و طولانه دی دوی رامنستسی یا و دل رامنستسی او دخپل و امنیتی اندخنو پر المسئولین و پختنه وکی؟
عدس ما سرازی هسته که به مجموع اگر هر قدر دادخواهی هر قدر سرصدایی که داخل افغانستان اگر داشته باشیم فکر نکنم که وجای داشته باشه، اما این گپ بسیار گپ خوب است که سرمولا فعلا یک گروپ جمع شدن و خواسته های مشروع کنیم سر همه باید دیگه خطرانه کنن به ارتباط مشکلاتی که دارن. اما از یک دیگه خود حمایت میکنم. این بسیار گپ معقول است، گپ بسیار خوب است، طرفدار از این گپ هستم و امید از این دارم که صدای جمعی ما هم در داخل کشور ما کسایی که در اصل قدرت هستن این بشنون و گوش کنن و همچنان جامعه جهانی و دنیا که ما کلگی قربانی دموکراسی هستیم.
تاسو وای چې باید نړیوالم غاګ واوري او په کور د نن در سره تماس ونیول سی او خپل حکومت مو غمو خري ډیر مننه دا چې د خبرونې وخت کم دی راځي چې مومن صاحب نه هم وورو. مومن صاحب تاسو سره کوم اړیکه نیول سوي دا د بهرنیو هیوادونو لخوا ځکه مخکې صادات سی ویل چې ځینو هیوادونو لکه امریکا او ایتالیا او په مجموع کې اروپایي ټولنې ژمنه کړې چې ځینې څارنوالان چې ژوند له خطر سره مخ دی هغوی راوباسي. تاسو سره کوم اړیکه نیول شوي یا دغه سی کوم پلان شته؟
مننه. اوس خدا ساده صاحب ځینو نقطو ته اشاره وکړه، غواړم په دغه باندې لګرنا واچوم. ویل چې څارنوالان په کوم خطر نشته دي. زه به یو څو مثالونه ته وړاندې کوم. کله چې نظام سکوت وکړ، طالبان راغله په افغانستان کې حاکم شلو، موږ د طالبان د خوانه عمومي عفه هغه ته موږ خراغله هرکلی ویل، لبیک ورته ویل، ځکه وعفه عمومي وشله، موږ کوم خطر د اسلامی امارت څخه نه محسوسو او نه محسوس کړی دی او نه محسوسو. خو هغه جنۍ بانډونه چې هغه مخامخ د کاروالي د خپل د قضیې مدعي بللی وو، چې دا مدعي دی د هغو په داسې حال کې چې مدعي ولومون دی څارنوال، خو دلته یې کونه وکړه د څارنوال سره پیدا شوله. د 2021 کال د اګست په 15مه نیټه باندې زمونږ یو څارنوال حبیب پنو باندې دا په کابل کې نامعلوم کسان د خوانه شهید شو. په داسې حال کې چې دا یو ملکي څارنوال و، نه د عدلي قضایي ارګان څارنوال و، نه هغې پورې اړه لرله.
یعنی تاسو وایئ چې ګواښ پر ځای دی مومن صاحب، ځکه که بحث راټول نه کړو وخت مو کم دی، بې نتیجې پای ته رسیږو. تاسو وایئ چې ګواښونه ستا ګواښونه پر خپل ځای دی، اما د مخنیوي لپاره کوم پلان شته؟ کوم تماس تاسو سره نیول شوی دی د طالبانو د حکومت لخوا یا هم په مجموع کې له بهرنیو لخوا چې ستاسو غم خوړل سي یا د هغو څارنوالانو چې له ورته برخلیک سره ممکن مخامخ شي؟
متاسفانه چې مستقیم اړیکه موږ سره نه نیول شوې او نه زموږ کوم همکاران سره نیول شوې. یوازې اعلانې خپرې کړې دي او د همکارۍ ډاډ یې ورکړی دی، خو په رسمي ډول باندې نه موږ ته کوم ایمیل راغلی دی او نه موږ سره کوم اړیکه نیول شوې ده. دغه ګواښونه په خپل حال باندې پاتې دي. تقریبا نظام سکون ندی خو زموږ ترور څارنوال صاحبان شهیدان شوي دي. موږ غوښتل چې په حضوري شکل باندې وزیت راشو، خو کله بچ داسې واقعه پېښه شوله موږ بېرته وډار شول، بېرته بلاړلو چې اوس موږ د چانه ځان وساتو. آیا دغه مجرمین چې رها شوي دي آزاد شوي دي؟ دا خو د مافیایي بانډونو خلک دي، تر شا هغوی ولاړ دي، نو هغوی په اسانۍ سره په هر ځای کې کولی شي خپل هغه کس چې دوی غواړي چې ووژني د منځ ویستلو لري، هغه تاریخ یې په اسانۍ سره د منځ ویسي. نو په دې خاطر موږ په حضوري شکل باندې هېڅ ونتوانېدو چې راشو او یو ځای کې راټول شو د خپل غږ اسلامي امارت ته ورسو یا بل شاته. او خو تر اوسه پورې موږ په دې باندې بریالي شوي نه یو، ځکه دلته موږ ګواښونه موجود دي، نه شو وتلی بهر. یعنې په هغه ځای کې چې کوم یو کوم ځای کې موږ یو هلته موږ ډار احساس کوو چې کېدای شي دلته راپسې راشي، ځکه دغه تلو کسه زموږ شهیدان شولو د یو نه په بېرحمۍ سره سر کته شوی وو. دا سر کته کول خو د هغه چا کار دی چې هغه ډېر سخت زړونه ولري.
بله، مننه. کور مودان مومن صاحب، سلامت اوسئ. سعادت صاحب، له تاسو نه هم لاند اورو نتیجه گیری په توګه باندې څه کول په کار دي؟ څارنوال صاحبان وایي چې دوی له کورونو نشي راوتلی، هغه د څلور ملګري وایي په تیرو څو اونیو کې وژل شوي دي.
زه اول وایم چې دا څلور ملګرو نمونه یاد نشول چې هغه څوک کوم ځای نه کې مشخصات نشته، اما د دوی ویره په ځای ده. یعنی دغه وظیفه خپل داسې په طبیعت کې کله اتمان محاکمو کې تاسو کوم وخت کې یا لیدلې دې هم ګډون کړی، څارنوال چې دریږي د یو چا په ضد باندې وایي چې د دغه 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 دلایلو مطابق د جزا قانون د جزا د کوډ افلانی قانون په اساس باندې ته دغه جزا غواړم، دوه درې ماده غواړي، هغه کې اوږده حبسونه وي، هغه کې اعدام وي، هغه کې ډېر زیات توند الفاظ وي. او په افغانستان کې طبعا خلک دا شخصي اخلي، دوی دا ویره په ځای ده. اما ما وویل چې ما شخصا تر اوسه پورې څه داسې نه دي نوټ کړي. زه په ارتباط کې یم، ویره معقوله ده، تشویشونه شته، حتی که په ساحه کې دا تشویش نه وي. دا ما وویل په ډېر زیات یو نارمل ټولنه کې، په امریکا کې البته د هغوی رومن جرمني سیستم نه دی، کامن لا دی، خو هلته هم یو وکیل کوي او قضیې کې وکالت کوي، د یو برخې باید وډار شي.
که چیز فرانسه که میاو سرانوالی اغا باید ودر شیده تشویشون پر زایدی اوست طبعا بسته و نظام رنگ شوه داشته خواهد دیر دیت هستی پذیر برخی اغا وطی دی و فکر کوم دا مشکل پدی حد که نده مشکل سته اما د دوی راتولې دل کې دیشه د مشکل حل کې تر دې چې پټ شي
حالت سه یو بل پختنم لاندو کې ورته جواب راکې طالبان هم نظام جوړ کړی دوی هم ممکن سرانوالانو ته اړتیا ولري څومره اړینه ده چې طالبان راسی بیرته په سرانوالان راسی بیرته له قاضیانو سره په خپلو ادارو کې ځای پر ځای سي امنیتي پرسونل ورکول سي چې دوی حد اقل د ډاډ فضا ورته رامنځته سي بلاندو کې جواب راکې خلک
طالبان په خپل د اوس مثال د ملا حسن اخون مرستیال بادیگارد نلری وزبندانه چار و وزیر امیر خان متقی محافظ نلری فکر نکم دوی تایمواری که اوی جلا کلتور لری ما او ایلت چه دقا دویر دیر برخ دیر انتظایی در تردیس واقعی دوی داری که در امارات نه امارات لفات نه فکر کم آفه شوی فقط دوی راتول شی اوغای گلری مشکل حل کیږي
کور موادان ډیره ډیره مننه اوریدونکو د دې اونۍ بحث همدلته پای ته ورسید ل خپل میلمنو سرانوال صاحب مهمان سرانوال صاحب مینا صدیقی او د حقوقي چارو لکتونکو عبدالستار صادق صاحب څخه ډیره ډیره مننه زموږ خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي پر راتلونکو خبرونه کې چې په دریجه بده په دویمه نیمایی که در تا هم دا بحث په دریجه با ورانده که گی هیلا دا چه حل تا هم زموگ دا همکاران و ملتیا وکلی. اوس مایک سپارم خپل همکار سلطان محمد سرور تا چه تاسو تا دا خبرونه په دریجه با ورانده که وی. سرور سپستری مشه.
تشکر از شما.